کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی، نشي کولی د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری لیکلي، 400 ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. د دې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. رینا امیری پر ټویټر لیکلي، طالبانو د کره راپورونو له مخې د کابل پوهنتون له لیلیې هزاره نجونې ایستلې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت څه موده مخکې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د څو نجونو د ایستلو علت د لیلیې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي له ناورین ځپلو ښځو سره د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمیر مرکزونه جوړوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړ. د ټویټر له مخې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې د جاپان حکومت، د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC او د ښځو ځینې ټولنې مرسته وکړي. تمه ده چې څه باندې 15,000 ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي او تر څنګ به یې د خپلو غونډو لپاره ځای هم ولري. د طالبانو حکومت په کابل کې پر مخدرو موادو د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې مرکز د جوړېدو چارې 90% بشپړې شوي او په یوه میاشت کې به د روغدو کسانو ځای پر ځای کول پکې پیل شي. د ښاغلي فراهی په وینا د یوې احصایې له مخې په افغانستان کې د معتادانو شمیر شاوخوا 3 میلیون کسانو ته رسیږي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. متحد ایالات اوکراین ته د هاک په نوم د هوایي مدافع د پخواني سیستم پر ورکولو غور کوي. څو وکولی شي د هغه پر مټ د روسیې د بي پیلوټه الوتکو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د نسکورولو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکولو وړاندیز چمتو دی. هاک د سټینګر میزایل یوه پرمختللې بڼه ده چې له ځمکې هوا ته منځني واټن ویشتونکي میزایل شنډوي. له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، متحدو ایالاتونو له کیف سره د 12.6 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې ده. او د ایران حکومت د ښوونکو د ټولنې درې فعالان په بند محکوم کړي. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله او 6 میاشتو بند، جعفر ابراهیمی په 15 کاله او محمد حبیبي په 4 کاله او 9 میاشتې بند محکوم شول. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي چې واکلین یې له هېواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د ټولنې فعالان 3 میاشتې مخکې او د هېواد په کچه د ښوونکو له اعتراضونو مخکې نیول شوي او له اونیو وروسته په پټه اوس ایوین زندان ته لیږدول شوي وو. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو د وضعیت په اړه د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د خبرو جزئیات ترکو.
هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع وو چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر مخ باندې خلاصېږي، خو نه، دا کار نه ترسره کېږي.
نن پوره 400 ورځ ده چې لشپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه هم یو راپور لرو. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي نن د ناروې په غوښتنه د افغانستان په اړه خبرې کوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو په مرسته د زلزله ځپلو کورونو د رغونې چارې روانې دي.
د روټ په پارا کې چې میشته را دغه وشي چې د روټ سام شي او وشي، او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش تومره بربود یي به تعلیم یي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز بس کې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګیدلو محدودیتونو موضوع څېړو.
اکثری پالیسیان چې طالبان را وایستلی کوم کسان چې د دوی ملاتړی کول خپل طالبان د دغه رقم پالیسیان سره دوی هم خوشاله ندي او مخنیوي کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. د هم د دې خبرونه لمړی موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځنګړې استاذ رینا امیری ویلي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولای د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری پر ټویټر لیکلي څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړي دي. د هغې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او همداراز په خاص ډول هزاره نجونې او ښځې په نښه کېږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال امید زهیرمل راپور واورئ.
د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ د ټولو نجونو پر مخ باندې د مکتب دروازې خوندي سوي دي.
عادله د کندهار اوسېدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وای طالبانو یې ترې شرعي او انساني حق اخیستی او هر ورځ دې ته په تمه وي چې کله به د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي.
موږ خپل حق کوم حق شرعي حق چې موږ هغه له لاسه ورکړی دی. هره ورځ موږ په دې انتظار کې شروع وو چې نن ورځ به موږ زده کړه کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر لو په مخ باندې خلاصېږي او موږ به څو یو ځلې به بیا خپلو هیلو او ارمانونو ته رسېږو، خو نه، دا کار نه ترسره کېږي.
دا نږدې د هغو درې میلیونه نجونو غږ دی چې طالبانو پوره څلور سوه ورځې وشوې د ښوونځیو له تګ راګرځولي. د طالبانو د پریکړې ته په افغانستان کې د نن او په نړیواله کچه هر ورځ غبرګون ښودل کېږي. تازه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری ویلي طالبانو نه یوازې دا چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي، بلکې د دوی لوړې زده کړې مخ په زیاتېدونکې توګه له خنډونو سره مخ کړي. اغلې امیری نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په لیکنه کې په ځانګړي ډول هزاره نجونو ته اشاره کړې او وایي معتبر راپورونه شته چې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلې هزاره نجونې ویستلي او د هغوی راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د یادونه ده چې په دې تړاو یو شمېر محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته اعتراض هم کړی او ویلي وو چې له لیلی ویستل شوې نجونې چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي دا مهال د استوګنې ځای د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او د خپلو دوستانو او نورو محصلانو په کورونو کې اړولي دي. د میرمن امیری په خبره د راپورونو پر بنسټ نجونو ته د یو شمېر ځانګړو پوهنځیو د انتخاب اجازه هم نه ده ورکړل شوې، ځکه طالبانو دوی ته ویلي دا پوهنځي سخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړي استازي زیاته کړي داسې مهال چې طالبان د افغانستان اقتصادي خپلواکۍ ادعا کوي خو نشي کولای د افغانستان د نیم نفوس په زده کړو او کار سترګې پټې کړي. نوموړي ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو ښوونه او روزنه له بېوزلۍ څخه د افغانستان د وتو او د هیلو د راژوندي کولو لپاره کلیدي ده. د طالبانو د پوهنې وزارت له ویان عزیز احمد ریان مو وپوښتل چې نور څومره وخت ته اړتیا ده چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ستونزه حل شي، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول په اقتصادي، کلتوري او مذهبي مسایلو پورې تړلي بللي، هغه بهانې چې افغانانو او ترخوای ګڼو دیني عالمانو رد کړي دي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت نوي ټاکل شوي سرپرست حبیب الله آغا ویلي دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په یو ترتیب کار کوي، هغه ترتیب چې د تیرو څلور سوه ورځو له تېرېدو وروسته هم ترتیب نه شو. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ د طالبانو لخوا تر څلور سوه ورځو د نجونو د ښوونځیو بندول د شرم وړ بللي. د دې استازولۍ په رسمي ټویټر نن لیکل شوي څلور سوه ورځې وشوې چې طالبان د زده کړو له نړیوال حق څخه انکار کوي او یوازې نجونې هدف ګرځولي. ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ زیاته کړې دا ستونزه باید نوره پای ته ورسیږي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ښوونځیو ته د نجونو په تلو بندیز لرې کړي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز په څلور سوه مورځ د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری ویلي چې طالبانو سربیره پر دې چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي ترخوا یې د هغوی د لوړو زده کړو پر وړاندې هم خنډونه جوړ کړي دي. د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز د څلور سوه ورځ په مناسبت وړاندې په خبرونه کې یو ځانګړی راپور هم لرو او ردو ته رسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناروې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروې د دایمي استازولۍ له لوري په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا غونډه به د بندو دروازو تر شا جوړه شي او د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه پر بېلابېلو مهمو مسایلو بحثونه وشي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارج دفیره کیرن دیکر ترکیه ته رسیدلې ده او ویلي دي چې هلته به د افغانستان په اړه له بېلابېلو افغان لورو سره خبرې وکړي.
ناروې د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروې دایمي استازولۍ په دې اړه په یو خبر کړې خبرپاڼه کې که څه هم د دغه غونډې دقیق وخت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا به د افغانستان په اړه په بېلابېلو مسایلو پکې بحثونه وشي. په اعلامیه کې راغلي دي یونما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې استازولي کوي څنګه کولای شي چې افغانان او سیاسون سره همغږي کړي، او دا چې امنیت شورا څه باید وکړي چې په افغانستان کې داسې یو جوړښت چې د ښځو او ټولو افغانانو غږونه پکې واورېدل شي رامنځته کړي. په اعلامیه کې راغلي چې غونډې ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه وربلل شوي دي، خو د ګډون کوونکو هیوادونو نومونه نه دي اخیستل شوي. د خبر پاڼې پر بنسټ دې غونډې ته به د افغانستان د وضعیت په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیریږي. په دې موده کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکول کیږي، او حجاب هم پر دوی اجباري شوی دی. د دې ترڅنګ پر طالبانو تور دی چې د دوهې د هوکړې خلاف یو ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی. د یادونې ده چې ناروې د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې طالب چارواکو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړې وه چې د یو شمیر افغانانو له انتقادونو سره مخ شوه. نیوکې دا وی چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د دوی په خبره په نیمګړتیاو یې سترګې پټې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارج دفیره کیرن دیکر ترکیې ته رسیدلې او هلته به د افغانستان په اړه له بېلابېلو افغان لوریو سره خبرې وکړي. اغلی دیکر پر خپل ټویټر لیکلی ترکیې ته د دې لپاره تللې ده چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاسیونو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بېلابېلو قومونو استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا د هغه ناستو دوام دی چې تدابیر یې تېره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي، او دوی پلان لري چې په نورو سیمو کې هم له میشتو افغانانو سره خبرې وکړي. خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې د ناروې د ناستې او دغه شان د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د شارج دفیرې د لیدنو کتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د هرې هغې غونډې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د کنټرول او افغانانو سره د مرستې په تړاو جوړیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ناروې ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې او چین د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړوي او تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر بېلابېلو مسایلو بحثونه وشي، خو دا غونډه به د بندو دروازو تر شا وي. د راپور د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم په تفصیل کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. پر دې سربېره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مسایل هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او یو شمیر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. چارواکي وایي د دې کورونو د جوړولو چارې به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړې شي او په بې سرپناه کورنیو به وویشل شي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وای د کورونو په خوا کې د دوی د نوی نسل د خیر راتلونکي لپاره د خوانځیو جوړولو او یاد سیمې ته د غزیدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي.
خوشحالي بیا چې چا پښتانه او هر چا چې کړي دي سچ ته کړي دي ضرور خوشحالي ډېر قرباني.
میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې میشته راته وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربو دي دغه د تعلیم ای نه په چا په قادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم وشتانه سبق هیڅ شال نه دیولي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي چې له دې جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کامل روان دي باید رسیدلې دي باید شروع یې ونیم سو په دغه کې ان شاء الله چې کارونه جوړ دي ډېر ډېرې کارې خلاص ده او د ونیم سو یو نشه ته پاتې دي چې هغه کار اوس چا ته څنګه رسیدلی چا ته ژوند رسیدلی چا ته ډبل رسیدلی شي نو د نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
قدر من آوریدون که وران دی پخپرونه که دی افغانستان در روانو چارو پا اره نور را پرونه هم لرو خو او سوردزو نریوالو مسائلو تا. دی برطانیا دی محافظه کار گوند نوی مشر ریشی سوناک چه دی هیواد راتلون که صدرازم بوی وایي هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی او یووالي او ثبات ته اړتیا لري. سوناک بیګا ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې دا څرګندونې وکړې. ریشی سوناک تر لیز ټرس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه واخیسته او ژر به د برتانیا د صدراعظم په توګه خپله دنده پیل کړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
For the British people.
ریشی سوناک لی سترس هم ستاینه وکړه چې د خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناکو ویل دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 20 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدلی دی. لومړنی آسیایي ټبری او غیر سپین پوستی بریتانوی دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1980 میلادي کال کې له ختیځې افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدراعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدراعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کرونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ور رسولو پروګرام جوړ کړ او لا ماغه وخت د ګڼو خلکو پام ور واړو. خو د برېټانیا اپوزیشن کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډیو او په څه کم یوه نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د برېټانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې او سم قدرمنو اوریدونکو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د متحدو ایالاتونو د منځمهالو انتخاباتو په درشل کې په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند د غړو د هغه پلان په اړه یو مطلب خپور کړی چې غواړي پر ډیموکراتانو د فشار راوړلو لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ مسله رابرسېره کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې په داسې حال کې چې د کانګرس غړي پر روان کال کې په دې اړه څېړنو ته تیاری نیسي، د استازو جرګې جمهوري پالو غړو ولسمشر بایډن ته ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه اسناد د راتلونکو څېړنو لپاره خوندي وساتي. د استازو جرګه کې د ټکساس استازي جمهوري پال مایکل مکال پر روانه اونۍ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ته وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ اسناد خوندي کړي. مکال چې اوس مهال د هیوادني امنیت د کمیټې مشر دی ښایي د استازو جرګې راتلونکی مشر وي. په مطلب کې راغلی دی چې سپینې مڼۍ د ښاغلي مکال د غوښتنې په اړه د تبصرې لپاره د واشنگتن ټایمز پوښتنې ته ځواب ونه وایه. له افغانستانه په بې نظمۍ سره د سرتیرو وتل هغه موضوع ده چې جمهوري پال ګوند د ډیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ د لوی نیمګړتیا په توګه یادوي، خو ولسمشر بایډن ویلي دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو یوازینۍ لاره وه چې پایلې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. د واشنگتن ټایمز مطلب زیاتوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په بهیر کې د ګډوډۍ له کبله ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 ووتل او په پایله کې طالبان سمدستي پر افغانستان واکمن شول. بزنس ستاندرد خبرونې د نړیوال بانک د تازه راپور په اړه چې وایي په 2021 کال کې د افغانستان اقتصادي رکود 40% وو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې که څه هم د افغانستان اقتصاد له نویو واقعیتونو سره د ځان سمولو لپاره هڅه کوي، خو بیا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څانګې مشرې ملندا ګوټ د تلیپ وویشتمه نیټه په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې له نړیوال اقتصاد څخه جلا کېدو د افغانستان لپاره لوی خنډونه رامنځته کړي دي. بزنس ستاندرد لیکي د افغانستان اقتصاد ډیر زیات کوچنی شوی او د خلکو کاروبار او اقتصاد اوس تر پخوا له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په تیرو څه باندې 14 میاشتو کې د افغانستان بانکي سیستم سخت زیانمن شوی او د نړیوالو په مرستو کې چې د افغانستان اقتصاد پرې متکی و کموالی راغلی. بزنس ستاندرد د میرمن ګوډ د هغه وړاندیز یادونه کوي چې وایي په افغانستان کې د جنسیت په اساس محدودیتونه باید لري شي، په عامه مالی خدماتو کې زیاتوالی راشي او د پنګونو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي، څو په نتیجه کې پر مالی سکتور اوسنی محدودیتونه لمنځه ولاړ شي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د لړم یا عقرب دریمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د خوندزیو د تړل کېدو 400 ورځې پوره شوي. په دې موده کې طالبانو د دې خوندزیو د بیا پرانیستو لپاره بیلابیلې پلمې وړاندې کړې دي. د بشري حقونو فعالان د طالبانو دا پریکړه غیر عادلانه بولي. طالب چارواکو په دې موده کې بلا بلې څرګندونې کړي دي، خو اوس یې د ازادۍ راډیو د خبریال پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
چرا په مکتبای ما را بسته نگه داشتن؟
دا د هغې زده کوونکې پوښتنه ده چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دا د 400 ورځې کېږي چې په کور ناسته ده. دیانا وایي د اووم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو د نجونو ښوونځیو دروازې وتړلې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي له زده کړو محرومه پاتې شي.
ما ځینې ګران استم کې
موږ له دې اندېښنه لرو چې ښځې بې سواده پاتې شي. دا د میرمنو له برخلیک سره لوبه ده. ښوونځي باید پرانیستل شي. موږ نه غواړو چې بې سواده پاتې شو.
ما نه مې خواهیم بې سواد بمانیم.
د طالبانو حکومت بیا په دې موده کې د دیانه د پښتنو په څیر ورته پښتنو ته بیلابیل ځوابونه ویلي. تازه د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیرونی په ترکیه کې د مدارسو او دیني عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دیني عالمانو ناستې ته ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د تګ په اړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو هیله یې ورکړه. د دغې طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم بیلابیلو طالب چارواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث ګڼلی و چې خلکو رسنیو سره په خبرو په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو 400 ورځو کې په افغانستان دننه او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه دا دي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دي. د سنبلې په میاشت کې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو دوه اونۍ ښوونځیو ته ولاړې، خو طالبانو بیرته دغه ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګونونو سره هم مخ شوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په یوې خبري ناسته کې وویل دا به وڅېړل شي چې دغه ښوونځي د چا په امر پرانیستل شوي وه. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له ویناو اخیست دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو قرباني شوي وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزي د میزان میاشتې په 15مه د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشارې سره وویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغه وویل چې علم په ښځې او نارینه دواړو فرض دی، خو په همدې ناسته کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی، خو د طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه چې د ښځو ټول حقوق به د اسلامي شریعت په رڼا کې وي ښکاره تعریف نه دی وړاندې کړی. د بشري حقونو فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقونو نقص بولي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نظر د ښاغلي مجاهد د هغه څرګندونو په اړه واخلو چې تېره اونۍ په ترکیه کې د دیني عالمانو په ناسته کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه کړې وې، خو خپله ښاغلي مجاهد او د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د نجونو پر تعلیم د 400 ورځو د پوره کېدو په اړه د ازادي راډیو راپور مو اورېده. د ازادۍ رادیو د 4 بجو په خبرونه کې د دې راپور مفصله بڼه هم اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو، همداراز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې بیا هم زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم. ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت دلی ولسوالی د ریګریشن سیمې تاسو ته دا پیغام پریږدم. زموږ د ندالی ولسوالی د لوی مند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ، نه هم واکسین راغلی دی، نه هم راځي. په دا 10 کاله دلته دې خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله مې دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
نوم مې محمود د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بانکنوټونو دپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بانکنوټونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي.
امان الله جان لایک هلمند دی، د لشکرګاه ښار د بولان د سیمې سر. دغه زما ږغ د طالبانو تر چارواکو پسې ور ورسوي چې موږ معیبین خلک یې. دغه زموږ معاش یې کم کړی دی، دوی د میاشتې 3000 ورکوي. هغه یو ګونۍ وړه په 5500 په 6000 ده او یوه ډبه په 3000 ده. نو دا زموږ چاره څنګه پکېږي؟ موږ دغه هیله ده چې په راتلونکي کال کې دغه زموږ معاش ولړ کړي. دغه زما ږغ دې ټوله معیبین واوري، خپل ږغ دې ټوله پورته کړي چې دغه زموږ معاشیات دوی ولړ کړي.
نوم محمد قاسم د هلمند ولایت ده، پجکي ولسوالۍ صدر سره په اړیکه. ما دغه زموږ خوا داسې خواره ده، داسې سره خرابه ده، نه یواله ورته راچېرې، اوبه هم نهشته، ګرم سمانه داسې سره ستړی نه یې، مرسته ورسره کوي نه، هیچ هم نه ورسره کوي. دغه موږ خبر چې طالبان تر ورسه شي دغه د چمو کې نو هغه راته یې نو وبره لري چمو نه هیڅ اعلان نه لرو او په څه د سي او نو مرسته را سره کې نور ځین ته ورشي نور خاط نه ورشي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجله راپورونه او مطالب هم دومره وو. په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ پر لور روان دی، نشي کولای د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړو او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری لیکلي 400 ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. د هغې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. رینا امیری وایي طالبانو د کره راپورونو له مخې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه هزاره نجونې ایستلې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت څخه موده مخکې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د څو نجونو د ایستلو علت د لیلیې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي له ناورین ځپلو ښځو سره د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمیر مرکزونه جوړوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړ. د ټویټر له مخې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې د جاپان حکومت، د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC او د ښځو ځینې ټولنې مرسته وکړي. تمه ده چې څه باندې 15 ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي او تر څنګ به یې د خپلو غونډو لپاره یو ځای هم ولري. د طالبانو حکومت په کابل کې پر مخدرو موادو د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې مرکز د جوړېدو چارې 90% بشپړې شوي او په یوه میاشت کې به د روغدو کسانو ځای پر ځای کول پکې پیل شي. د ښاغلي فراهی په وینا د یوې احصایې له مخې په افغانستان کې د معتادانو شمیر شاوخوا 3 میلیون کسانو ته رسیږي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. متحد ایالات اوکراین ته د هاک په نوم د هوایي مدافع د پخوانی سیستم پر ورکولو غور کوي. څو وکولای شي د هغه پرمټ د روسیې د بي پيلوټه الوتکو او لری واټن وشتونکو توغندیو د نسکورولو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکولو وړاندیز چمتو شوی دی. هاک د سټینګر میزایل یو پرمختللې بڼه ده چې لزمکي هوا ته منځني واټن وشتونکي میزایل شندوي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 12.8 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې ده. او د ایران حکومت د خونکو د ټولنې درې فعالان په بند محکوم کړي. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې د جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله او 6 میاشتو بند، جعفر ابراهیمی په 15 کاله او محمد حبیبی په 4 کاله او 8 میاشتو بند محکوم شول. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي چې ماکلین یې له هیواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د ټولنې فعالان 3 میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو له اعتراضونو مخکې نیول شوي او له اونیو وروسته په پټه ایوین زندان ته لیږدول شوي وو.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د نن ورځې بحث ته خره غلست. تیرونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه آزاد بحث وشو. په دې بحث کې په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوه. د افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار حق هغه مسائل دي چې افغانان او نړیوالې په اړه اندېښمن دي. البته له دې مخکې هم د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په نړیواله کچه غونډې او بحثونه جوړ شوي دي او نړیوالو موسسو او د هیوادونو مشرانو په دې اړه اعلامیې او بیانونه خپره کړي دي، خو دې هڅو تر اوسه په وضعیت کې بدلون نه دی راوستی او لا هم د نجونو ښوونځي بندي او له محدودو برخو پرته په نورو څانګو کې ښځې د کار اجازه نه لري. پر دې سربیره د طالبانو حکومت له کوره د وتلو او د جامو د څرنګوالي په برخه کې هم پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې دننه هم ښځو له محدودیتونو سره سره د اعتراض غږ اوچت کړی دی چې تر ډیره ځپل شوی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو راتلونکي څه ډول ښکاري او آیا اعتراضونه او د نړیوالې ټولنې دا هڅې به نتیجه ورکړي؟ دا د نن د 15 دقیقې بحث اصلي موضوع ده. د خپرونې میلمنې دي د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ډیوا پتنګ، او په افغانستان کې دننه د ښځو د حقونو یوه فعاله چې د مسلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت یې ښکاره شي، خو نن د دې لپاره چې د بحث د تنظیم چارې اسانه شي دا میرمن به د غوټۍ په مستعار نامه یاده کړو. لومړی غواړم له ډیوې پتنګ نه پوښتنه وکړم. ډیوا جانې، تاسو مخکې له دې په بحثونو کې د طالبانو د ځینو پالیسیو ملاتړ هم کړی، آیا په افغانستان کې تاسو فکر کوئ چې د ښځو حقوق خوندي دي؟
ډېره زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو ته رسوم او ستاسو درنې مېلمنې ته او هغه کسان چې زموږ غږ اوسوي. د طالبانو د پالیسیانو په هکله باندې زه فکر کوم چې د هغې پالیسي ارکلی اکثرو افغانانو کې نشي کړی وي چې د هغه ځینې جنګ سالارانې چې دوی د بینه یوړل. خو که چېرته موږ راشو د مېرمنو حساب ته چې د مېرمنو په هکله باندې دوی کومې پالیسیانې چې د نن ورځې پورې را په هکله باندې دوی یا خبرې کړي دي یا یې رایستلي، زه فکر نه کوم چې د هغې په ملاتړ باندې هېڅ کوم افغان چې واقعیت په ځانته افغان وي چې د هغې ملاتړ وکړي. موږ تاسو وینو ګورئ چې ورځ تر بلې د مېرمنو ستونزې په افغانستان کې ډېریږي، نه چې راکمې شوي دي. همدا رقم لکه تاسو په خپلو اولو خبرو کې وویل چې د نجونو ښوونځي دي او د نجونو چې نشي کولای چې مکتبونو ته راړ شي یا ځینې نشي کولای چې کارونه وکړي، نو زه فکر کوم چې دغه ځینې پالیسیان چې طالبانو راوایستلې دوی هم هغه کوم کسان چې د دوی ملاتړ یې کوله خپله طالبان د دغه رقم پالیسیانو سره دوی هم خوشحاله
ندی او مخنیوي کوي. دیوجانې په نورو برخو کې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، مثلا دا چې میرمنې په کومه جامه کې لکوره وزي، دا چې طالبان وایي خځې دې بې محرمه لکوره نه وزي، په دې برخه کې هم غواړم ستاسو نظر واورم.
ګوري په افغانستان کې خو موږ تاسو همیشه مېرمنې ډېرې درانې ګرځېدلې دي، همیشه په اسلامي جامو کې ګرځېدلې دي. دا چې چېرته نن دوی راځي او د افغانستان د مېرمنو د جامو پاک را باندې ځینې خبرې مطرح کوي، زه فکر کوم هېڅ ضرورت دې ته نه کېږي. څه وخت که چېرته دا کومه غټه ستونزه وي دوی کولای شي چې خبرې به وکړي، خو دوی متاسفانه په ډېرو وړو خبرو په جزئیاتو باندې دلته ځانونه ښکېل کړي دي او غټې خبرې د افغانستان هغه کومې ملي ګټې چې د افغانستان هغه ونه چرته پاتې شي دي. او دا چې افغانستان کې موږ تاسو ګورې په دې څلوېښتو کالونو کې ډېرې مېرمنې کونډې شوې دي، یا کېدای شي چې ځامن ونه لري نو محرم هم کېدای شي چې په کور کې ونه لري، نو د هغې مېرمنو ګناه به څه شی ده؟ نو زه فکر کوم د دې رقم پالیسیانو قرباني باید افغانه مېرمنه نه شي. او همدغه دي چې ورځ تر بلې ګورې د دوی دغه کومې پالیسیانې چې دوی راوباسي د افغان مېرمنې په حساب باندې د خپله د حکومت او خلکو ترمنځ هم ډېره غټه فاصله رامنځته شوې ده. او دلیل یې منده کې چې دوی د کومې غلطې پالیسیانې مخکې د دې نه چې دوی سوچ پر باندې وکړي د افغانستان حالت ته وګوري، د افغانستان خلکو ستونزو ته په سترګو کې ورته ونیسي، مخکې د دې نه چې کومه پالیسي راوباسي، متاسفانه دوی صرف هغه ځینې داسې پالیسیانې راوباسي چې په غیر کې خلک په دوی باندې شدیدا هم نیوکې کوي.
ډېره زیاته مننه. ورځو بلې میلمنې ته چې ما مخکې یادونه وکړه، که تاسو موافق یاست تاسو به د غوټۍ په نامه یاد کړو، له دې سره تاسو مخالف نه یاست؟ سمه ده. غوټۍ جانې، ستاسو په نظر په افغانستان کې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو د ښځو مشکلات او ستونزې که یو دوه درې راته بیان کړي او وروسته له هغه بیا په تفصیل سره خبرې پرې وکړو؟
سلامونه مې کېږي تاسو ټولو ته. مخکې پتنګ صاحب وویل چې ستونزه ډېر دي، زه نه فکر کوم ډېر سوی ده ستونزه،
یوازې دا چې نه ښوونځي بنده ده تقریبا یو نیم کاله سو ډېره ښځې دي ډېر پېغله نجونې دي چې دوی یې تحصیل کړې ده درس ویلې ده او زیار بستلي په دا شل کاله دوی حق ده چې دنده وظیفه اجرا کړي او خپل وطن ته خدمت وکړي او اوس موږ ګورو پلاس دغې چې دوی دنده کمنت کړي دي او ښوونځی بند ده مکتب دوی حتی آزاد هم نه پرېږدي چې څوک ګرځي د جامو خبرې ما تاسو خپل مرکې کولی ته زموږ شکر الحمدلله مسلمان یو مسلمان کورنۍ چې موږ یې کتل دا چې نه دا چې موږ خپل جامې اغوستل دا شان زموږ ځان دا موږ وخت هم ختمه جامې زموږ جامې مو اغوستل نو سم هم خبره ده دوی نه پوهېږي چې د امارات غوښتنه څه شی ده دوی ولې داسې په خاره چې کله چې شپوي د کیږي سبا جګی ګمدا یو حکم او هر څه چې کیږي خزه باندې د بندي زوري ولی څه انسان دي حق نه لري خزه خدای پیدا کړی نه ده د سکه د سفر محرومیت هغه هم خزه باندې ده ګره تحصیل هغه هم خزه باندې ده که د باندې د کار دنده ځا چې ولر سي تنده او خپل کورنۍ ته یو حلال لقمه دوری ورته پیدا کی ډیره کورنۍ په مرکز کې مخصوصا ولایتونه کې خو هیڅ خبر نه کاتونه ډیره ستونزه په ولایتونه کې ستاسو کې د ولایتونو څخه خبر يم چې ما ډیره ملګری په ولایتونو کې مې چې شاید خلک به وایي چې واځي په مرکز کې شاید بلک امنیت نشي نه هیڅ کله په مرکز کې موږ سم امنیت نه لرو د ولایتونو خو د اته پرې د اساس نه امنیت نشته وګورئ څنګه ګرځېدلې نسی وای مون باندې د سجامې وای دا بورقه د شان واغوندي وځي کپراته له محرمه مونږ وګورو تاسو کپراته له بوکینه وګورو تاسو نو نه پریو
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دیو جانې پتنګ تاسو څه فکر کوئ تاسو تصور څه دی چې د دې علت څه دی
ګورې ورخو د وقته جانې خبرې مو اوریدلې وخت چې کېږي چې په افغانستان کې ډېر کم خلک په دې باندې پوښتنه کوي چې دلیل څه دی چې یو اوکمنی وی تر سره کړی بل په وخت په لیر باندې را روان وي څه فکر کوم چې یو د دلیلونو نه ده کېدلی شي چې د دوی د میرمنو باندې کوم قیدونه چې لدوی دوی د سیاسي کړای او د خبرې ګوره که چیرته موږ تاسو وینو د طالبانو د اخر شلو کالونو کې چې جمهوریت راغی دوی په جګړه باندې دي نو دوی په همدې وخت کې ډیر جنگ داسې کسان دوی وروزل چې وګړي شوشته شوي مغزي کړل هغه ته بلای کوم خبرې کولې چې ګویا په کابل کې هغه رقم میرمنې چې تا ګرځي وګړي اسلامي جامع نه مرادي وي یا هغه کوم کرنې چې په افغانستان کې کیږي د اسلام د چوکاټ نه بیرون دي نو په همدې رقم دلیل باندې دوی وشکه چې خپل ځان دا خلک را جذب کړي او دا رقم یو مفکوره وګړي ته ورکړي چې طالبان څو وخت راشي واکمنې ته نو دوی به صحیح اسلام به واکمن کی
بله مګر دیو جان هو به خی چې کله چې تاسو حکومت ترسیږي یا لا اپوزیشن نه د حکومت ولې ترځي پالیسیان فرق کوي په دوی کې هیڅ تغییر نه غي
دا دې بالکل در سره معنا ما چې دا خبر ما میشه کړی دا چې وخت چې تاسو د جګړې میدان کې اوسه یا هغه د فرق لري چې تاسو حکومتداري تر دې حکومتداري کې دلته نور د ټوپک نه کار نه اخیستل کیږي دلته به د خدمت نه کار اخیستل کیږي دلته به د قلم نه کار اخیستل کیږي دلته به د خو پالیسۍ نه به کار اخیستل کیږي مګر متاسفانه ای دوه خاطر چې طالبان د جنگ په میدان کې ډیر ښه وارد دي خو څو وخت چې به خدمت میدان ته راشي دوی به دې کې ناکام شي ودی یو ځل مخکې چې دوی راغله د خدمت میدان ته چې وشي کړی چې دولتداری وکړي دوی ونه شکه چې هغه رقم شکل باندې چې دولتداری ته ضرورت ګڼل کیږي چې خلکو خدمت باید وشي دوی ونه شکه چې هغه تر سره پوری بوزي هم دې خاطر باندې دوی په غي اول پړاو کې هم ناکامه پاتې شول نو د دوی لپاره دا ضروري ګڼل کیدله چې دوی د مخکینی هغه خپل ستونزو او کوم پریکړه چې مخکې دوی کړې وه او دوی ته ډېرې جاتې ستونزې دي خپل د وطن په منځ کې دوی را پیدا کړې د خلکو په منځ کې او دوی په منځ کې راغلي وینه باید دوی یو خطر جو بخستی و مگر متاسفانه مگه تاسو وینو چې ورځ تر بلې امغه کوم کرنی چې دوی شل کاله مخکې چې یوزر ناکامی ته مخته کړل بیا هم دوی تکراری وی د دې خزو مثلا مگه تاسو وینې ګوري چې اوس هم په افغانستان په منځ کې هم د افغانستان بیرون نیوکی پکې کې دوی رسمي پیژندنه هم اصلا مطرح کیږي نه که ته هم اول که چه دوی راغل بین ملی طولنه پنده بانده خبری کولی شی موگه باید لگوخ ورکو وی گرو چه موگه دوی رسمیت بانده و پیجنو کنه خوندن راز اصلا ده تاپیک بانده لطو خبری که وی دو بخاطر بانده چه دوی دوم رستون ده افغانستان پا منز که ده خلکو ده پاره جوره کرده خصوصا ده افغانستان میرمنو لپاره چه ده اغه مملکتونه چه لکه دل ده پرمختک مملکتونه دی اوغوی ده پاره ده یوردیره ده نام ده منلو خبره ده چه دیو بشی کرده چه ده چه مملکت پا رسمیت با اون پیجانی چه اغا نرمال نرمونه تر روز پوری در نوائی نورده لری
در مننه پا پا ته بحث که پر دې باندې خبرې کوو چې تر اوسه پورې د نړیوالو اعتراضونو او په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو اعتراضونو په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستی. آیا په راتلونکي کې به دې وضعیت کې بدلون راشي؟ غټې جانې غواړم له تاسو نه وپوښتم چې تاسو له نړیوالو څه توقع لرئ، څنګه کېدای شي چې طالبان دې ته قانع کړی شي یا اړ کړی شي چې د ښځو حقونه هغسې چې د افغانستان ښځې غواړي رعایت شي؟
د ښځو اعتراضونه خو و بیا هم دي او بیا هم اعتراضونه کوي تر څو چې د هغوی حق ورنه کړي. دا د نړیوال هیوادونو اروپایي او دا چې ټول د سازمان بین الملل سازمان دوی چې دا زما په نظر که دوی جدي برخورد وکړي د طالبانو سره زما په نظر او دوی باندې ډېر فشار راوړي او جدي ونیسي، ځکه مخکې دوی ویل چې موږ طالبان باندې تحریم سیاسي د شان راوړي وو او دغسې نو چې دونه مور باندې اغېزه ونه کړ او اصلا هغوی دا خبرې نه مني چې خپل قانون تطبیق کړي.
غټۍ جانې، تر اوسه پورې کافي فشار راغلی د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او تر اوسه پورې هم پر دوی باندې پر مشرانو باندې بندیزونه لګېدلي، د سفر بندیزونه لګول شوي او په مالی ادارو کې هم په نړیوالو مالی ادارو کې د طالبانو پر حکومت یو لړ بندیزونه شته. نو نور څه وکړي نړیوال، څه کولی شي؟
زه څه وایم، خو سمه ده بندیز ده، اما داسې دونه چې موږ غواړو اسې بندیز باید وسي، بندیز ورکړي او هغه سره ورته ضرب العجل تعینه کړي او ورته وخت ورکړي. په دغه وخت یا یو میاشت دوه میاشت یو نیم کال څو تاسې فکر وکړئ، په یو نیم کال هېڅ کوم بدلون او کوم تغییر په دغه حکومت کې را نغله کنه. اوس که دوی ته ضرب العجل تعین کړي او فشارونه تحریم سیاسي او دا شیان راوړي، زما په نظر او وایي په دغه وخت کې په دغه میاشت کې په دغه طریق کې مکتب خلاص نیسي او د ښځو کلینیک دی وظیفه کولار شي، ځکه دا ټول کارونه وبخښي نو دا بس ډېر هغې کېږي سیاسي کېږي. دا څنګه چې دا په شل کاله د امریکا په دغه هېواد کې وو که نه، هېڅ یو ګټې افغانانو لپاره ونه رسېدل، هغوی موږ ته داسې یو ښه کار ونه کړ چې زموږ په یاد واوسي. همداسې چې حکومت طالبانو ته تسلیم وکړ، اوس داسې کولی شي چې بېرته حکومت د دې نه واخلي که نه؟ ولې دا کار نه کوي؟ ولې دوی باندې سمه هغې فشار نه راوړي؟ ولې دوی ته ضرب العجل تعین نه کوي چې په دغه وخت کې دا ستونزه دا شیان حل شي که نه؟ تاسو بېرته لرې کوو. دا ټول دا دونه بدبختي دونه ستونزه په زموږ په هېواد کې ده، زموږ د خپل د لاس نه ده، د همدې نړیوال هېوادونه خو امریکا د لاس نه دي. خلک په افغانستان یو بل ځان کې واچوي، ولې داسې دوی کوي؟ که مرسته کوي سمه مرسته وکړي، موږ خلک سره که نه کوي پرېږدي. نو د یو خوا وایي چې موږ بندیزونه طالبانو باندې را وړي او د بلې خوا دوی باندې دوی سره مرسته کوي، ډالر اچوي. که ډالر اچوي که د خلکو د هغې بشر دوستانه لپاره اکم سمه نه رسېږي، نو ولې ته سمه دوی کار نه کوي؟ زه په همدغه ډېر خفګانه مده. یو مسا مرتو په ایران کې ټول هېوادونه ودرېدل، اروپایي هېوادونه د هغې په پشتباني وکړ. په افغانستان کې په هفته کې په میاشت کې موږ 150 مسا مړه کېږي، تر اوسه کوم هېوادونه هغې غږ بسلی چې ولې دلته ښځه مړ کېږي؟ په اروپا په کوم هغه کنفرانس کې د مسا لپاره یو شر د هغه په نوم مسما وکړ. په افغانستان کې ما خو وویل افغانستان اوس د ټولو هېوادونو څخه ایستلی ده. دا ټول څه مسله د اوکراین د روسیې او د ایران دي،
ډېر
زیات مننه. خلک نه پیژني.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.afghanistan.org.
دیو جان فکر کوي چې دغه طریقه یا دغه لار چې غټی جان لارښوونه کوي یا سپارښتنه کوي نتیجه ورکوي، ځکه چې پخوا تر دې هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل پرځول شوی، خو نتیجه یې هغه شوه چې په افغانستان کې تقریبا کورنۍ جګړه او شل کاله په دې وطن کې وینې توی شوې. فکر کوي چې دا یوه لاره ده، دا انتخاب شته او که نورې لارې چارې شته؟
زه د غټی جان سره هم نظر یم. ګورې دغه کوم خبرې چې دوی وکړلې دا د یو نورمال سناریو کې دا رقم غوښتنې موږ تاسو کولی شو او همدا رقم نورمال انساني دنیا کې باید همدا رقم یو کړنه وشي. خو نن ورځ که چېرته موږ تاسو ووینو امریکا او روسیه دلته موږ تاسو باید مطرح کړو. ګورې که چېرته دلته امریکا راشي او نرمش وښیي او یا که روسیه نرمش وښیي، نو دلته د دغو دوو قدرتونو په منځ کې ستونزې موجودې دي. نو دو په خاطر باندې که موږ تاسو اوس وګورې، د یوه طرف نه د طالبانو باندې بندیزونه لګوي، بل طرف نه بلته استخباراتي ناستې ورته لري، د بل طرف نه دلته دوی ته تروریستان وایي او بل طرف ته بیا ورسره کینی خپلې ډیپلوماتیکې غونډې ورته لري. نو که د امریکا پالیسیانو ته وګورو، هغوی خپلې ملي ګټو ته ګوري. هغوی په دې قصه کې نه دي که چېرته افغانه مېرمنه درس وایي، نه وایي، کار کوي، نه کوي، وی خپل ملي ګټې په دې کې ویني. همدا رقم روسیه هم که دغه افغانستان لپاره زما په نظر څه شی په کار دي، هغه لکه دا رقم خوران لکه موږ تکړه خوران لکه غټۍ خور چې همدا رقم نورې په افغانستان کې شته دي، چې یو کمیسیون را جوړ کړي چې خپله دولت سره مستقیما خبرې وشي او ادې نه چې موږ تاسو په اروپا کې دلته راځو او د افغانانو د ښځو په نوم باندې دلته کانفرنسونه جوړوو. زما په نظر څه چې زیاتره ګټه به دا ورسوي که چېرته په خپله د افغانستان په منځ کې موږ تاسو تکړه تکړه مېرمنې همالته لرو کولی شي
فکر کوي چې طالبان به دې ته غاړه کېږدي چې له ښځو سره په یوه غونډه کې یو کنفرانس کې کینی او د هغوی غوښتنې مخامخ ومني؟
ګورې که دوی چې ته راځي په اسلو کې ورسره کښېني، هلته کومه ستونزه نه وینو، زه نه پوهېږم چې ستونزه به د افغانستان په منځ کې ولې باید شتون ولري. موږ تاسو هماغه افغانې مېرمنې چې په اسلو کې دي، هماغه افغانې مېرمنې تکړه مېرمنې چې همالته اوس پیران موجودې دي، همدغه ستونزه اوس پیران په افغانستان کې ده او هغوی هره ورځ هماغه ستونزې سره ژوند کوي. نو زه فکر کوم هغوی کولی شي بهتره نمایندګي د افغانې مېرمنې په خپل افغانستان کې وکړي.
مننه غټۍ جانې. تاسو دا چانس یا دا فرصت وینئ چې طالبان له تاسو سره کینی او غونډې در سره وکړي یا په یو کانفرنس کې سره راټول شي، مثلا په کابل کې، او تاسو خپلې ستونزې مخامخ هغو ته ووایي او بیا هغه هم نتیجه ورکړي؟
زه د دیواجان خبرې تایید کوم، ځکه ما په بل مرکز کې وویل کله چې دوی کانفرنس په نورو هیوادونو اخلي او امالته نور خځې چې ستا هغوی غواړي جمع کوي، دغه د افغانستان د ښځې په هکله خبرې کوي. هغوی د افغانستان د ښځو د زړه نه راځي. هغه افغان ښځې چې اوس په دې بده وضعیت کې په افغانستان کې اوسېږي، ژوند کوي، خپل ژوند په ډېره سختي مخته بیایي. که نه زه همدغه وایم که دوی غواړي چې دا ستونزه مشکل هسي، باید په افغانستان کې کانفرنس واخلي. وغواړي د نورو هیوادونو هر هیواد چې هغې سفیران هر څوک غواړي ښځینه نارینه هر څوک اوسي، هغوی وغواړي موږ هم دلته ډېره نامخوده تکړه ځسي دي کښېني جلسه ونیسي. دوی ولې نه غواړي چې خپل افغان ښځې چې باحجابه دي، مسلمان دي، خبرې کول په قطر کې، په نورو هیوادونو کې سرلوڅه ښځه او خارجي ښځه ستا هغوی سره مخامخ کښېني خبرې کوي، د خپل افغان ښځې نه شرمېږي دوی چې نه کښېني ورسره خبرې نه کوي. تر څو چې دوی د خپل ملت غږ وانوري، د خپل ملت ستونزه حل نه کړي، زما په نظر ټول نړیوال جمع کې خبرې وکړي د افغانستان ستونزه هېڅکله هم نه حل
کېږي.
او دا یو لارې همدغه ده چې باید په افغانستان کې دننه په افغانستان کې باید که جرګه نیسي، که کوم کنفرانس هر شي ونیسي، باید همدلته ونیسي او خلک خپل خلک ټول کړي.
مننه.
ستونزې د خلکو د ملت ستونزه څه شی ده؟
د بحث وروستیو دقیقو کې دیو جان پتنګ، تاسو په خاص ډول فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو ونډه څه ده په دې برخه کې؟ یعنی د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې ملګري ملتونه څه کولای شي؟
ملګری ملتونه ګورې ډیر څه کولای شي، خو متاسفانه دوی خپل ارزښت او دراسه ورکړی دی. ګورې د عراق د جنگ نیولې تر نن ورځې پورې دوی د کومې پرېکړې چې کوي وان زیاتره یې نه چا منلې دي او نه عملي شوي دي. نو دا رقم د میرمنو پیسه کې څو میاشتې مخکې کانفرانس ور باندې وشوله، پرېکړې وشولې، یوه عملي نه شوله، او څو ورځې مخکې وشوله بیا هم همداسې به ومي چې عملي به نه شي. زه فکر کوم چې ملګري ملتونه خپل ارزښت دراسه ورکړی دی، خپلې پرېکړې چې کومې کوي هغه هم هغه کوم پنځه مملکتونه چې غړیتوب پکې لري هغوی په خپلو منځونو کې ستونزې لري. نو دوی په خاطر باندې هغه بېچاره مملکتونه لکه افغانستان چې دی به د رقم مملکتونو قرباني کېږي. نو زه توقع د موږ د افغانانو ښځو زیاتره ده د ملګري ملتونو، مګر هم زه فکر نه کوم چې ملګري ملتون به تشه وکړي. هغوی به زیاتره هغه دغه پنځه مملکتونو ملي ګټو ته په کتو باندې حرکت کوي، او د افغانستان هغه کومې ستونزې چې لري دغې په طریقه باندې دوی بیا په سترګو باندې ورته ګوري. فعلاً دغه پنځه مملکتونه چې دي لکه روسیه شوله، امریکا شوله، چین شوله، فرانسه شوله، دغه
برتانیا
دي او برتانیا شوله، دغه مملکتونه دي چې دوی د افغانستان کې خپل ملي ګټې ګوري.
د امنیت شورا غړي یادوي، دایمي غړي
د امنیت شورا ګوري. د امنیت شورا غړي د څو ورځو مخکې ګوري د افغانستان د میرمنو پکړه باندې، مخصوصا د افغانستان میرمنو پکړه باندې دوی غونډه درلوده. په جون کې هم غونډه درلوده، ډېرې ښې پرېکړې پکې وشولې. موږ د هوایي پرېکړې نه دي په کار، موږ د هوایي خبرې نه دي په کار، شعارونه نه دي په کار. افغانې میرمنې غواړي چې څه وخت چې یو شعار ورکول کېږي هغه په عمل باندې بدل شي، مګر متاسفانه نن ورځ شعارونه ورکوي هم بایملي ټولنه هم خپله د افغانستان حکومت.
میرمن پتنګ، که یو مشخص مثال ورکړي چې مثلا ملګري ملتونه نن تاسو ته وایي چې راته ووایاست ستاسو طرحه څه ده، څه درته کولای شي؟
د افغانستان طرحه به دا وي چې تاسو موقع برابره کړئ چې د افغانستان په منځ کې یو غټ کانفرنس د خپل د حکومت او د میرمنو ترمنځ را جوړ شي. دغه غوښتنه هم د ناروې سفیر وکړل، همدا رقم د افغانستان هره میرمن همدغه غوښتنه لري. دوی غواړي مستقیمه د خپل دولت سره وغږېږي تر څو خپلې ستونزې هلته مستقیمه دوی ته ووایي.
ډېره زیاته مننه غوټۍ جانې. ستاسو نظر، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان ښځې له ملګرو ملتونو نه څه تمه لري چې څه وکړي؟
مونږ ډېره غوښتنه وکړ، هېڅ تروسه کوم اغېز هم نه دی کړی، تروسه مونږ کوم نتیجه هم نه دی لیدلی. زما په نظر که دوی واقعا غواړي چې افغانستان لپاره مرسته وکړي، افغانستان بېرته له پخواني غوندې اوسي، خلک ښه ارامه ژوند ولري، خو سمه کانفرنس ونیسي، د افغانستان ته دننه کانفرنس ونیسي، همدلته د افغانستان دننه فیصله وسي چې د افغانستان ښځه څه شی غواړي. دا به هر د نورو هېوادونو فیصله چوي، او کانفرنس نیسي، هغوی ټول په خپل ګټه ده. هغوی موږ ته تروسه هېڅ کوم ګټه نه دي رسولی. موږ غواړو خپل هېواد کې د خپل مملکت خپل خلکو باندې خپل سره کینو خبرې کړو، خپل حکومت سره تر څو چې موږ په خپل منځ کې خپل ستونزه حل نه کړو، هیڅوک موږ سره مرسته کولی نه شي، هیڅوک زموږ ستونزه حل کولی نه شي. او دا یو زما غوښتنه ده، کینې باسو کې دا مشکل هر شي ستونزه ده حل کړي، بس تر کله پورې داسې وضعیت مستي؟ یو نیم کار څو د زموږ د نجونو ژوند ته باسو؟ دا کوم نسل چې بېسواده اوځي او بېسواده پاتې کېږي څونه تاوان کوي د یو هېواد لپاره؟
مننه. کلان راته ووایاست غوټۍ جانې چې په افغانستان کې دننه خځې څه کولای شي؟ دا خو د ملګرو ملتونو مسؤلیت تاسو یاد کړی، یا غوښتنه مو له ملګرو ملتونو
وو؟ خو زه همدغه وایم، کده امارات پریدي خلک دمده فعال مدني خزونه که سیاسي هر څوک سي وڅ خو نیمای نیمای اصلا نه تللی به هر څه دوی ټول کې دوی سره خبرې کی، او کالمان د دین عالمان به هر څوک دا کینی د خزو سره خبرې کی او ستونزه حل شي. او دوی غوښتنه ده چې به د مکتب خلاص کی د خزو ډیره خزو بیکاره وزګار دي، او په کور کې هیڅوک نه دی چې وي ته یو لقمه ډوډۍ راوړي. او کینې خبرې کوي چې ما په نظر ټول ستونزه حل کیږي، ولی داسې دوام ورکوي؟ دا کال داس پاتو بل کار هم درته پاتې کیږي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له همدې بحثونو سره د خبرونه هم پای ته ورسیده. د نن 15 دقیقې بحث کې د سیاسي او ټولنیزو چارو شنون کې دیوا پتنګ، او په افغانستان کې د نن د ښځو د مدني حقونو یو فعال چې موږ دلته د غوټۍ په مستعار نامه خبرې ورسره وکړې، دا په خبرونه کې میلمانه وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو، او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خبرونه واورئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا Yeah.